السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته خرغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې دی. نن چهار شنبه ده د 1398 کال د جوزا 9 د 2019 کال د جون نولسمه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو اندازه ډیره زیاته راکمه شوې ده. په همدې اړه به نن یو رپورټ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنګ نه غواړي، خو دغه هیواد به هم تیری کوونکو اقداماتو ته پرېنږدي. دا مدثر مسایل دي. نورې خبرې هم شته، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورونې چارو ارشد مرستیال خوشحال سعادت پرون هلمند ته تللی و. د ویلي چې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی دی. پوره خبرونه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت د سېشنبې په ماښام هلمند کې خبریالانو ته وکړه. ښاغلی سعادت یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی په مشرۍ پرون ناوخته د هلمند مرکز لښکرګاه ته تللی و چې پکې په افغانستان کې د ناټو عمومي منشي د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت شورا مرستیالان هم شامل و. ښاغلي سعادت رسنیو ته وویل
په دې اواخر کې مونږ ډېر تاروزي عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن ته ډېرې کلکې ضربات وارد کړي دي. نو وغوښتل چې د خپله د هلمند د محلي د قمندان صاحب رئیس صاحب عمومي امنیت مینې والي صاحب او قمندان د قلودینو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
لوړ پړو افغانو بهرنیو چارواکو په دغه سفر کې د هلمند لزایی چارواکو سره د نویو تجهیزاتو د ورکړې تر څنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي سیمو کې د عملیاتو ژمنې کړي. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان وایي په دې غونډه کې چې له افغانستان څخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پکې برخه اخیستې وه، د شپږ واړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ایتلاف پر جوړېدو بحث وکړ. دا امنیتی غونډه د روسیې په اوفا ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب په دې غونډه کې وویل په افغانستان کې هره ورځ لږ تر لږه 50 تنه له ترهګرۍ سره مبارزه کې مړه کیږي او په دې توګه افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لومړی مورچل دی. تر دې مخکې موسکو د طالب استازیو او یو شمېر افغان سیاستوالو د لیدنو کوربه و، خو په دې لیدنو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ هیڅ توافق ونه شو. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره فوټسال لوبډله د آسیایي لوبو وروستي نیمایي ته ووته. د سې شنبې د ورځې په لوبه کې افغان لوبغاړو وکولی شول چې تایلند ته د دوو په وړاندې په درې ګولونو ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې شوې. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ کم عمر لرونکو د فوټسال د آسیایي جام حذفي مرحلې یا سیمي فاینل ته ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ په نیمه پای لوبه کې د اندونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. د کرکټ ملي ټیم هم پرون د کرکټ په نړیوال جام کې خپل 15مه لوبه په کوربه انګلستان وبایلله. افغان ټیم دغه لوبه د یو نیم سل منډو په توپیر بایللې ده. انګلستان 398 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي یوازې وتوانېدل 240 منډې جوړې کړي. ولسمشر اشرف غني هم د دې لوبې د یوې برخې د لیدو لپاره مانچستر لوبغالي ته تللی و. د افغانستان د ټیم درې راتلونکي لوبې د هند، بنګلادیش او پاکستان سره پاتې دي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نوماندۍ تیر شوی دی. ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا مارک سپیسر به د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي، ورسته له هغې چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس د روان کال د جنوري په میاشت کې له خپلې دندې استعفا وکړه. په تیرو شپږو میاشتو کې پنټاګان د سرپرست وزیر لخوا اداره کېده. ډونالډ ټرمپ وختل شانهان د می په میاشت کې د دفاع د وزارت د څوکۍ د نوماند په توګه رسمن د امریکا سنا ته معرفي کړي څو تایید شي خو دا پریکړه وځنډول شوه. تر دې مخکې د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې د سې شنبې په ورځ راپور ورکړی و چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی د شانهان او د هغه د میرمنې ترمنځ یو جنجال چې د 2010 کال کې پورته شوی و څیړي. د ورځپاڼې په وینا د ښځې او خاوند هغه مهال یو بل پر فزیکي برید هم تورن کړي وو. د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پاوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سې شنبې په ورځ یوې خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او ځمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندي ضد رادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. د جاپان د ځمکې پېژندنې ادارې د سېشنبې په ورځ وویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې د زلزلې د دې هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولې. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې بیا د دې زلزلې شدت 6.4 بللې. د زلزلې مرکز د جاپان د شمال ختیځو سواحلو په 50 کیلومترۍ کې د هونشو په نوم ټاپو په ګوته شوی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت په دغه راپور کومه تبصره ونه کړه، خو وی ویل چې افغان پوځیانو تعرضي بریدونه کړي دي او وسلوالې ځپلي.
تګړیز پلان تغییر کړی دی په پرتله زمونږ په خوا دفاعي حالت او اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو يرغلي ځواک بدل شوی دی.
پروند افغانستان د کورونې چار وزارت مرستيال جنرال خوشحال سعادت، د امریکا او بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او ځینو نورو چارواکو سره په ملتیا هلمند ته تللي وو. ښاغلي سعادت وویل هدف دا و چې په هلمند کې افغان ځواکونه له نږدې وګوري.
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن ته ډېر کلک ضربات وارد کړی دي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د په خبره ایران به هم په سیمه کې تریکونکو اقداماتو ته پرې نږدي. د ژوند رنګونه هم لرو.
که چېرته کورنۍ د انجونو سره مرسته وکړي نو جلی کړی شي چې ډېرې د هلکانو نه هم ښه درس وي، ښه ځایانو ته ورسېږي.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیتي اغیز تر سرلیک لاندې مخکې له مخکې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې خپور شوی. د امریکا په وخت په سې شنبه ناوخته دغه راپور وړاندې کیږي. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د اجملان په راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورټ نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په شپاړس پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورټ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ایزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بېځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سه شنبه د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام بے ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د ښځو د ونډې ستاینه شوی. په ریپورت کې ډېره اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري له 8 نیټې د می د میاشتې تر 9 نیټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 5,299 امنیتي پیښې ثبت شوي. ریپورت وړاندې وایي دا شمېر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې و کموالی ښیي. د افغانستان جنوبي سیمې تر ډېره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهدې وي. ورپسې د افغانستان ختیځې او لویدیځې سیمې په دویم او درېمه درجه له ناامنیو سره مخ بلل شوي. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوي. له 3,200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او می د میاشتې ترمنځ د مودې په مقایسه په سلو کې 10 سکل راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډېر کمی یادونه شوي ځانمرګي بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر می میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 70 ځانمرګي بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړې توګه په کابل او جلال آباد کې د دا ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر کال کې د خپلو عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړي. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبه په ماخام ازادي رادیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره ونکړه، خو ویل په وروستیو کې د حکومت د مخالف وسلوالو مرګ ژوبله زیاته شوې او د ملي اردو بریاوې زیاتې شوې.
دفاعي حالت به اوس موږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټنځایونو ته ځو، د دوی اقتصادي زیرمې، د دوی روزنځایونه، د دوی مراکز، دا ټول موږ په نښه کړل. تاسو دې ګواه وایي چې موږ هغه ځایونو کې چې د هېواد دښمنان تصور هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسېږي، موږ په هغه ځایونو کې دوی په نښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کېږي، دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورټ کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لویه قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورټ کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوې بریاوې وساتل شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پرګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په روزګان کې د نیول شویو غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې. په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي دغه شخړه هغه مال پای ته ورسیده چې امنیه قومندان د یادو نیول شویو کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشې کړل. دغه ولایت امنیه قومندان هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نیول شویو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناتورانو په ضمانت خوشې شوي دي. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبري له روزګان په اړه راپور
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخواني کمانډان غلام د صغیر الماس پر کور او د پخواني امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتي پوستو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د بریښنا د شرکت د رئیس پر کور چاپی وهلې او وایي نیول او زندان ته واچول. نو له تیر ورځ رئیس په وړاندې دغه تلته د یادو نیول سو کسانو په لویانو او په مشرانو جرګه او ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازو خبرګونونه راوپارول. دغه خبرګونونه تیر ورځ ماپښین مهال په ولایت مقام کی د امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو لخوا د یو غونډې پر مهال لمړی په لفظي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل سو. دغه تلته ځکه شخړه رامنځته سو چې اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل خو کمانډان ورته نور کول. تر شخړې وروسته د نیول شو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسلې راوېستې او د ترنکوټ ښار او ولایت مقام یې محاصره کړي. غوښتل یې چې خپل نیول شوی کسان په زور له کمانډان څخه راخوشي کړي. د ترنکوټ ښار تر څو ساعته محاصره کېدو وروسته سناتورانو منځګړیتوب توب وکړي او له کمانډان څخه د نیول سو کسانو له جملې څخه 25 تنه په ضمانت راخوشي کړه. چې وروسته د نیول سو کسانو پلویان هم له مرچلو راکښته سو او د ترینکوټ ښار یې خلاص کړي. په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سو کسانو دسیې به عدلیه او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي. نوموړي وایي په ازاد سو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی. حنیفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر راخوشي کړي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نیول سو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناترانو په ضمانت خوشي کړي. دوی وایي سناترانو ورسره ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په لاړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسوله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. قمندان زیاتوي که سناترانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولتي وسلې به له یادو کسانو راټولوي. دغه کسان چې ما آزاد کړه له مرکز څخه د راغلي سناتورانو او وکیلانو په ضمانت مې آزاد کړه. له ما سره یې ژمنه کړې چې په یوه هفته کې به په دغه ولایت کې له غیر مسوله وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. د نیول سوو کسانو دوسیه به عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او څېړل کېږي به که مجرم و قانوني چلند به ورسره کېږي. کمانډان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي. دوی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي. قمندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسوله وسلوال او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې یې نیولي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورځپاڼې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیه او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي او واشنګټن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اخیانو له لوري هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لوري اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یوځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنگتن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونی د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه اوبه او دوا چمتو کړي. خبرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالي تقریبا 2,6 لک کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. خلک یې له لوږې سره مخامخ کړي دي او د ځینو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه وړاندې د سره صلیب او سرې میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلي کې ورښتونو ته اشاره کوي چې تر 1,80,000 ډېر کسان د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
د افغان لوړ رتبه مسؤلونو ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هلمند ته تللی د کابل څخه د ورغلي هیات او هلمند چارواکو ترمنځ لیدنه کې تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکزې وې. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور راکوي.
دغه معلومات له مخې چې د ولایت مکمل مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راجز سوي درغلي دي چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سادات، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د ولایت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سادات رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخه د سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو لیدل وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ د تجهیزات او آلات څنګه دی، او زمونږ د هلمند د ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویمه مخه دا و چې په دې اخر کې مونږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت هم ډیر کلک ضربات وارد کړی دي. نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوناسي امني رئیس به امني امنیت مني والي صاحب او خواندان د قلودین واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زمونږ د خواب وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسولینو په هلمند کې میشتو سرتیر ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمیر مرکزی ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل ژمنې هم کړې دي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیار رسنیو ته ویلي دي چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره دوه عملیاتو د مسیرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دو ولسوالی را در یک آخر موازات ساختیم. نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگ و تنگ با مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه از اینکه اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و بر آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان از خاک باشه بر آزادسازی ان شاء الله ما آماده هستیم و پلانای روی دست است و خبرای خوش رو شما خواهد شنیدین.
د دولتي او بهرنیو مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. کچوم د هلمند د دولتي مسولین ترڅنګ د کابل نراغلو چرواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او کشفی عملیات بریالي بللی دي، خو د طالبان ویاند کار یوسف احمدی بیا روان عملیات نمایشي بی تاثیره اوادی یاد کړی دي او په وکی اکثر قربانان ملکی کسان بللی دي، خو افغان چرواکي د طالبانو د ویاند خبره نه مني. مودلی استی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو دا خبره پرون کړې ده او ویلي دي چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. اجمل انداو نور تفصیل.
د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خوا ته راخکل شوي. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نور سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینټ کام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې وویل سیمې ته د زر تنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی. مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیري مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي. موږ دې ته دوام ورکوو څو پیغام ورسوو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عمان په خلیج کې تیره اونۍ پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللې. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونې سره مرکه کې همدارنګه ویلي له دې خبرې سره چې ایران دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې وویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی، موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یوه ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستن.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبره کړې و او ادعا یې کړې وه چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سواک تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تېلوړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي امریکا ته خبرداری ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عاقلانه چلند وکړي، له زغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنه‌ای هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولی.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو سره د یو بل پړاو د خبرو د پیل په درشل کې دی او د ټینګار کړی چې د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی نه د خروج موافقه. ښاغلی خلیلزاد سیمې او نړۍ ته د افغان سولې د هڅو په باب خپل دا سفر د میل وروستی پیل کړی او تر دې دمه پاکستان، افغانستان او اروپایي هیوادونو ته تللی. دی به قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره وګوري. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی خوشحال سعادت وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه مرستیال او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون هلمند ته تللي وو. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. پرون او وړمه ورځ په د روسیې په اوفا کې د روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د افغان سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان تر شل کلنۍ کمرمره فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو وروستي نیمایي یا سیمي فاینل ته لار پیدا کړه. تمه ده چې هلته به له اندونیزیا سره مخ شي. افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره له دې هیواد سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته وکړي او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولي چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه
نوم دې تاسو وې
سونیا شنواری.
سونیا جانې څنګه دې زده کړې دي؟
زه کریسوس ماستر د پنځه ژورنالیزم پنځه شپږم سمستر ماستر یم. د خپل صنف اول نمره او د ټول پنتون دویم یم.
په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمينه دومره مساعده نه ده. تاسو څنګه وکولی شئ چې په پاسه پنتون کې دویم نمره اوسئ او یا په صنف کې اول نمره شئ؟
په افغانستان کې مساعده نه ده. دا اول هغه کلمه ده، هغه جمله ده چې د کورنۍ د خوانه پنځل کېنو باندې تعمیل کوي. کچرته کورنۍ د انجونو سره مرسته وکي نو ځلی کرشي چې ډېر د لکانو نم خدر سوی خزیانو ته ورسېږي. خو اول محدودیت او ممانعت چې د خپل کورنۍ د خوانه ده او هم د سی په ما باندې مو مشکلات وو. خو زمونږ د کور کې اجازه نه و چې انجل کې اني لکه پنتونو ته لاړ شي او سبق وي. خو دا ما وکړه شو چې زه دغه محدودیت مات کما او په شخصي پنتون کې مثلا ته داخله وکړه او اوس د ډېر شوق نه چې د ډېر رشتې سره لرم او د ډېرې مینې سره چې د ډېرې رشتې سره لرم او لکه زه بیا سم قسم چې باید ولې لکه نو غواړم نور ته وښیم هغه کسان سه چې زه ممانعت یې راته کوم چې زه یې کړی شم ما کې دومره توان شته نو ځکه زه نن اول نمره یم.
ځینې کسان وایي که کورنۍ تشویق درسره خامخا لوړو پوړیو ته رسېږي، تا سره تشویق نه و څنګه؟
تشویق نه و، اول کې نه و. خو اوس چې زما لیاقت ګوري، اوس چې زما نمرات ګوري، زما فیصدي 99 نه پورته دي، اوس راسره مرسته کوي. اجازه یې راکړې ده چې خپل د درس ارمان، صرف همدغه یو غټ ارمان په ژوند کې لرو ده چې زه باید ډېر درس وایم او هغه هم په ژورنالیزم کې، ځکه دا یګانه رشته وه چې زما د وړکتوب نه علاقه وه ورته. او وو چې مرسته یې د فامیل تشویق یې درسره کړی شي چې ډېر لوړو ځایونو ته ورسېږي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې دی. د ازادي راډیو پروګرامونه په دولس پګمې منځنۍ چپه او اف ام سلاش رپینځ باندې په ټول افغانستان کې خبريږي. تاسو کولی شئ په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم دغه خبرونه او نور راپورونه په ژوندۍ توګه باندې واورئ. کره کره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. ستار فروغ به بل خبرونه وړاندې کړي.